نو لفظ دی کی تاسو ما سره تماس نیسی او خپل شمیرم په لاغه پیغام کې پریږمه چې سې شلاف منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سوار نشر کی. نو شمیره ته اعلانوم 0 او 1 3 0 5 0 او 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره او بیا ته درک او پتې نه لګي اوس پورې. که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسې، 0 8 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دې موږ سره اړیکې ونیسې. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په قوم زاره دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته زه نه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ورکسو اجزان او کارکونکو اوریدونکو څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ بخیر یاست؟ تیار روشان. تاته مې یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تبریش ولسوالۍ سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې دا 30 کلو دی. نو تقریبا د لس کاله کېږي دی. دا 30 کلو د 10 کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لس 12 کاله کېږي چې خپل کور نه ترکه سوی دی. د کندهار د باغ پل ولسوالۍ، باغ پل خو د باغ پل په سیمه کې، د ومی حوزې په سیمه کې. نو دلته نه درک سوی دی د خپل کور سره. تر دننه پورې بیا د مړو د ژوندۍ درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته. نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمېرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 0 1 0 1 سلام د 0 4 9 2 3 1 0 3 0 0 9 5 0 1 0 1 0 1 0 3 0 9 0 2 د خدای په امان. نو یلو د چې ما پیغام نشر کی.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونسی. د جرمني، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ږغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکې اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړۍ پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو. او د هغې په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل، چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالی د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادی راغلی وی چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کالو را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض‌آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو، زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کشیدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ته کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلي. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسي هغه په دې معنی باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان ښه وښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دا یې بالکل منلی نه دی، در بس وایي چې دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دا یې منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډېر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دې نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. چلند کوي.
بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت ته ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تېرې سوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر نه څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده، خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بېله شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپله دغه خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دیو اشتراک یې کړی دی، هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي، او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري، او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحله ته د داخلیدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مولي او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دوی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپله قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به دې خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماتیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو دا سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت درکوو. سلامت اوسئ.
ان شاء الله. مننه تاسو له هڅې نه.
Thank you. We'll be right back. سترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا نن رات گاد ریا دی کی جانا نن رات گاد ریا دی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا نن رات گاد ریا دی کی جانا نن رات گاد ریا دی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.